سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي روډیو دغه پروګرام ته راغلاست. وایم پیل په مهمو خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نغدو مرستو د درولو لپاره یوه لایحه تصویب کړه. د دغې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانو لکه طالبانو ته نه ځي. تمه کیږي یاد لایحه د سنا مجلس ته د رایې ګیري لپاره وړاندې شي. طالبانو لا سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې امریکا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره له 3.8 میلیارد ډالرو څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې. امریکا د راپورونو له مخې هره اونۍ کابل ته د 30 میلیونو ډالرو بستې لیږلې دي. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په 12 ولایتو کې د ورښتو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي، په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د واورې او بارانو په سختو وروستیو څپو کې په افغانستان کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې غوښتې او لا هم ګڼې لارې د ټرافیکو په مخ نه دي خلاصې شوي. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چیرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي، نو د دغه نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړیږي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او 1 بایللې چې له آسترالیا وروسته 2 هم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړي او 3 سره یې بایللې. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی چې پای لوبه به یې د فبروري په 6 ترسره شي. او روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د یو بوشهر له اټومي بټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو خبر ورکړی چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنجمې په ورځ ویلي، روسیه په رښتینې توګه هیله لري کې لاړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه ویلي، روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلي اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ پر ایران غږ کړی، د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پریښودو لپاره موافقه وکړي. کنه نو د امریکا راتلونکی برید به ډیر سخت وي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن د ام چې تاسو ټول درنو خو زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیست کون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د خپل مشهور مرمن اور باندې او د حقې د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. زیر رز لستون کې مر تاسو اتلی افغان قهرمان مرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې زده کړي درنه او ګللې زکون کو دا ترڅو چې مر تاسو ولولو نه یوازې چې مر تاسو د افغانستان مشهور مرمن پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مر تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربه خپل زنو ته حاصل وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم، تاسو ټول خوږه ګللی زکون کو سهیل لرم چې باید د خپل زنو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچه موجود وو سیږې وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سمجه تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی میرمن کبرا نورزی سوکوا. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزي په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیري په توګه یې کار کړی دی. درنو غللی زکون کول ولو چی میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پر مختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامی روغتیا وزیر و او په لومړی ځل یو شزنه وزیر په توګه سره کار سرته ورسوه. زیژیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه په کوم کال کې زیژیدلې وه. زیژیدنه په 1923 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیژیدلې ده. وفات په 1928 کال کابل کې، یعنی میرمن کبرا نورزی په 1922 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیژیدلې ده او همچنان په 1928 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیژیدلې وه په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسا ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي؟ نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډیر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1950 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالی زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسول. خو کله چې د خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسی فعالیتونه ولولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولې دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولې دي. موږ بل وستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو ولولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولې دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې درویش کسیزه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلوده چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چستاسو د ټولو درنوز د کونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالي زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یا هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزی د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو مېرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې و. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. مېرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه. مېرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې لډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. کډر مون او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بم پتن مې درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکولای شي نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپلې سحرې له عمل څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللی زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي. ولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګولالیز د کونکو کله چې په 1980 کال د دخله سيزي په لومړي کې د هغوی پر کلی د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي و چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کلی مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویشول چې د هغې او د هغې ورونه دې ته مجبور سپلم تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیم پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالیز د کونکو کله چې میرمن شربت کوله وپیژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلی باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1980 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1980 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېژل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچېرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولی د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته سکیږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغان میرمن د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زكون کو کل چې دا عکس واخستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغان نجلی په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو وشکلی سیری لورون کی انجلی و کوم چی شنیستر یې درلودل او په مستقیمه توګه سره د انجلی و کیمرې ته قتل دغه معصومی سحری د افغانی جګړې او هم چنان د نړی په نړی کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځیدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربتګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربتګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربتګلی د لیرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې، ترڅو میرمن شربتګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربتګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس خپور شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربتګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربتګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربتګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربتګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې میرمن شربتګله څوک وه، چیرته زیږېدلې وه، سرنګ ژوند درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلمه دی چې په خوست کې د طبابت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره د غرض په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنئ، چیرې پیدا شوی یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت د اسماعیل خېلو مندوزۍ ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راوړلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي. او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي. بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، خو دا مختلف پړاوونه وو چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلیدو را تبدیلیدو با بیا با کل با خوست و کل با کابل. نو لیسه دوره می پخوست که پایتر سوالی دا. خوست دا غینا دا کابل پانتون تک پانزی که یا وسانی کابل تک پانتون پاقی که می خپلی زدک سر تورست داره دی ام دی پو کچا. او بیا پو کال 2015 که تخصصی زدک دا پارا دا اوکراین کیف خار تلاره ما بوګاموز یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده، هغه ته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي. او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون، په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام و، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نورې صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګاه چې خپله ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویق کېدو، زه به خپله شخصا تشویق کېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شم. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، اولادونه خامخا هماغه طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خو به نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپله یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هماغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان په کې شریکي؟ ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او زی شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړئ تاسو هم ډاکټر شئ؟ او هغه څه وخت
ولې نه؟ ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم، ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، بیا وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې. نو د پلار تشویق هم راسره و، داسې نه وه چې یوازې زه د شي ته خوشحاله هم. پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک تعقیبوې، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د کوم شي وعده یې درسره وکړه که ته لاړ شي طب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یا که څنګه؟
پیدا شو کنه چې پلار مه هم په دې باندې خوشاله دی، دا ما د فراغت شی و.
ډیر ښه. تاسو ویل چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلی د تخصص لپاره اوکراین ته، بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړی. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولی کار مو هم وکړ، او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې، تقریبا 2000 کال. په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو MD ډاکټر په شکل، یعنی معالج ډاکټر په شکل، د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر وو، هغې سره مې کار وکړو. خپل کومې مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاصه علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم، یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته، ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم، تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ. مسامره واسه درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره، او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ.
بله. تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه، بلاخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شوه چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څه؟ آیا د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت یې همدا و چې اصلا په خوست کې هېڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و. او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکټران خو وو، ډېر ډاکټران وو، خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې موجود نه، وجود نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دلته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو به حتما واده کړی، ماشومان لرئ؟
بله، واده مې کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور مې لورګانې دي او څلور مې زامن دي.
ماشاءالله، ډېر ښه. حتما دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یوه لور مې ډاکټره ده، طب یې خلاص کړی دی، خو اوس فلحال متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا دا امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره، نو کولی شي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هیواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي، لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان وروڼه مې واړه دغه مکتبونو کې دي، لسم یولسم نه هم دا اتم صنفونو کې درسونه وایي.
ډېر ښه. تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړې او هغه هم لوړو زده کړو ته، او که دوی په خپله غوښتل؟
د دوی خپل هم غوښتل، ولی په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي، نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي. دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري، هم د دوی غوښتنې او تشویقونه، هم زموږ تشویقونه، دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده.
ډېر ښه، ډېر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب، کټارک ډېر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوي ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر د نزلې بهر چې ورته وایي، دا ډېر عام دی په هغه کې، ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کېږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي، چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کټارک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کټارک پیدا کوي، او یو دلیل د کټارک هم همدغه سن دی. اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی، چې د سن په وجه باندې کټارک پیدا کیږي.
اساسي
زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډېر رول لري پکې؟
ما مخکې ونه د هوا ککړتیا رول لري، خو مثلا سترګې میکروبي کولی شي، سترګې ته سوروالی ورکولی شي، داس خاص رول پکې نه لري. عوامل ډېر زیات دي، خو یو عامل کټارک چې دی هغه سن دی، د عمر په زیاتوالي سره خپله د سترګو د لینس چې دی دا خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تېرېدو سره کوم شی چې ویني ورو 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 د لاسه ورکوي، دې ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټارکتونه وي. اگر چې ډېر کټارکتونه شته چې د نوزادانو سره هم یو ماشوم د کټارک سره یو ځای پیدا کېږي، داسې کټارکتونه هم شته، خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټارکتونه هم شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کټارکتونه هم شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټارکتونه منځته راځي، خو معمولا زیاتره کټارکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټارکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لرې کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصده د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي، سل فیصده علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره، اوس خو بیخي مډرن طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الټرا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټارک ایسته کېږي، بیا لینز ورته اچول کېږي، بهتر دید پیدا کېږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي، آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، ولې نه، د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د اولتراوایلیټ په نوم سره یادیږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کټارک سبب هم کېدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي. ولې نه،
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کټارک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه کې خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکل، مشکلات پیدا کیږي، حتی د کټارک مشکلات مو مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بله، تاسو خود دغه ناروغي یادونه وکړلې و درملنه ده، بل په خپل خلک څه کولای شي، څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي، او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم دیدی کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي، تر هغو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص شو هغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی.
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده؟
وبخې ګلوکوما د سترګو فشار په کې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا په کې تخریب کېږي، بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دید دا دایمي له منځه ځي، یعنې بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنې دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده، یعنې د کټارک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی، کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، په خوشحال خان کې، خوشحال خان مینا پنځمه ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک په اول هم په کرا نیولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپله یو تعمیر جوړ کړو، ځای مو واخیستو، په کې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي، د کورنۍ مثلا تاسو خپل پلار وویل ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه، یوازې زه نه وم، مونږ خو څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک ل، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی، دا شفاخانه هم جوړه کړې ده. پلار خو اوس په حق رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو، یعنی هغه ته شفاخانه لکه مثلا په افغانستان کې مخکینی شفاخانه د دولتي شفاخانه د نور شفاخانه په نوم ولې ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول، یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصا زمونږ په همسایا هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي. مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایګانو کسل فیصده د هغوی په شکل نه وي، هم حداقل یو 80-85% باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه ګذاري هم پکې وکړه، او منظم ښایسته ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپل شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په 15-20 ځمکه کې جوړه کړې ده، او په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 نفره یا 18 نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مراوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو، مثلا د کټارکت عملیات په مدرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نزدیک بین لرې دید خراب وي، نور کوم مشکل ونه لري دا عملیاتونه نور داسې مثلا اکسترا کولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي مثلا سترګې کوګواله او زادې لیډ عملیاتونه دا خو ډېر عادي دي مونږ ډېر ماډرن ماډرن عملیاتونه سر ترسو که په مجموع کې زه وایم نورې صاحب مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نشي کېشي او لس 50% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی یا یې متخصصین نه لرو وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي خو متخصصین د هر وسیلې دپاره د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی چې لږ یو 50% مریضان مونږ نه شو کار کولای نو تقریبا د همسایو په رابطه یا د همسایو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی دي
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچو وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچو وس نه رسیږي د څنګ لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل خو اوس که هم لارې بندې شوي دي په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر تر سوی یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېر پیسې مصرفوي اما ډېر ځلې موږ اوریدلی دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوی په بهر کې
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړو کنه ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرزونه مونږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دی رانغښتیم دي یعنی نم دې پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي تاسو لاړ شئ او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابی روان یو او زمونږ مریضان ورځ تر بلې بیخي ډېریږي په مونږ باندې د خلکو باور اوس بیخي زیات دی که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون یعنې په کابل کې څه چېرته په افغانستان کې خلک پېژني نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي یعنې په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو او 50% مریضان مونږه کنټرول کړی دي مونږه بهر تضرر نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي د شوق وي چې ځي یا خارج ته ځي یا هند ته ځي یا ایران ته ځي پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شئ غیر دی او څو مرزونو یا لس فیصد پنځه لس فیصد مرزونه چې یا موږ متخصصین نه لرو یا مثلا یا وسایل نه لرو که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي
ډېر ښه تاسو ویل چې خلک ډېر درځي د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی تاسو له خوست نه پیل کړی وه نو کله چې خلک له لرې ولایتونو نه راځي کابل ته خپله هم داسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې
ولې نه هو دا زموږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې موږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو خو متاسفانه مشکلات زیات وی د پرسونل نه پیدا کیدل فنی پرسونل مشکلات لګ زیات وی او داسې ځینې مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دا شاین کله کله د دې مخه نیسي کنه موږ دا پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته د سترګو ډاکټران یا کم دي او یا هیڅ نشته اوس خو په خوست کې فضل د خدای د سترګو ډاکټران شته یو څلور پنځه نفره ډاکټران دي نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکټران کم وي نو ولې نه دا پلان مونږ لرو
ډېر ښه ډاکټر صاحب امان په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیرې بیا د ماشومانو په ډیر کوچنیوالي کې کېدای شي د سترګو د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي. میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول هدي اقل درې میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد یو کال بعد حد اقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي، ځکه که د په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي سترګې تنبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تنبلۍ کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حد اقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حد اقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې هم دا ده چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېر زیاته مننه چې د ازادي ایمیل ما په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
ختمه زنجیري، ختمه زنجیري، کاشکې کاشکې